په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو د وروستیو دوو خبري مجلو د خبرېدو وخت سو. اوسنۍ خبري مجله مو دېرش دقیقې ده. اوري چې د مشورتي لوی جرګې مشر د ولسمشر حمید کرزي له هغې خبرې سره مخالفت وکړ چې ویلي دي له امریکا سره امنیتي سند دي تر انتخاباتو وروسته لاسلیک سي. خو خبري مجله په خبرونو پیلو له فرشتې جلالزی څخه اوري.
د لوی جرګې رئیس وایي د امریکا سره د امنیتي او دفاعي همکاریو د تړون د لاسلیک ځنډول د افغانستان د بدبختی سبب ګرځي. په هلمند کې سرحدي پولیس وایي له ایران او پاکستان سره پر پوله د وسلوالو مخالفینو او قاچاقبرانو فعالیتونه زیات شوي دي. او مصر نن د خپلې خاورې څخه د ترکیه سفیر شړلی دی. د لوی جرګې رئیس صبغت الله مجددي وایي ولسمشر کرزی د حق نه لري چې له امریکا سره د امنیتي او دفاعي تړون لاسلیک وځنډوي. جمهور رئیس حامد کرزی د پنجشنبه په ورځ وویل چې د دې موافقې لاسلیک به تر انتخاباتو وروسته وخت وځنډول شي. خو ښاغلی مجددي نن د ازادي راډیو د خبريال د پښتنې په ځواب کې وویل
کرزی صاحب هیڅ حق نه لري کوم ګپ بزنه. ما میګم ای کار شغم میکنه اشتباه میکنه بلجی که تماما خواهشاتی که کرده چم داشت تمام چیزایی که ما داشتیم کدن اونا تطبیق کردن و قبول کردن بعد از این با دینا رفت تال میتن ای به اقتصادی افغانستان است به ضرر افغانستان است هیچ چیز قبول نداریم.
امریکایي چارواکو ویلي د کابل او واشنگتن ترمنځ د امنیتي او دفاعي همکاریو موافقه باید د 2014 میلادي کال تر پایل مخکې نهایي سي. په هلمند کې سرحدي پولیس وایي له ایران او پاکستان سره پر پوله د وسوالو مخالفینو او قاچاقبرانو فعالیتونه زیات شوي دي. په دې ولایت کې د سرحدي پولیسو د شپږم نمبر زون قومندان سلطان محمود له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې پولیس پر پوله د قاچاق او د وسوالو مخالفینو د فعالیتونو د مخنیوي لپاره پر مختلفو وسایلو ته اړتیا لري. په خوست کې د ولایتي شوراګانو له لسته یو شمېر حذف شویو کاندیدانو د انتخاباتو د شکایتونو د اورېدو د کمیسیون څخه غوښتنه کړې چې د شکایتونو کمیسیون دې د دوی په اړه په پریکړه کې له سره غور وکړي. دوی ویلي دي چې یو شمېر نمونه د سیاسي ملاحظاتو په خاطر د کاندیدانو د وروستي لست څخه ایستل شوي دي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری نن د جمهور رئیس حامد کرزی سره ټلیفوني خبرې کړې دي. د ولسمشر له مطبوعاتي دفتره په خبر پاڼه کې ویل شوي دي چې دواړو په افغانستان کې پر روانو حالاتو باندې په جزئیاتو خبري وکړه. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر ګویدو وسترویلی وایي د ایران د چمی پروګرام په اړه په جنیوا کې مذاکرې تر وصله کومې موافقې ته نه دي رسیدلې. وسترویلی نن په جنیوا کې خبریالانو ته وویل د نړۍ شپږ قدرتونه او ایران باید یوې موافقې ته د رسیدو لپاره پر خپلو مخالفتونو کار وکړي.
There are still differences we have to bridge. It's not a
له مخالفتونو ست چې باید هلسی موافقه نه سوي او موږ جنیوا ته راغلی یو څو د مذاکرو ملاتړ د موافقې لپاره خپل ټولې هڅې وکړو. موږ فکر کوو چې رښتینی چانس ته خو لا هم ډیر کار ورته پاتې دی. د بریتانیا د بارنوی چارو وزیر ویلیام هیګ هم نن ویلي چې د ایران او شپږو قدرتونو ترمنځ پر عمده مسایلو اختلافات دي.
They remain very difficult negotiations. I think it's important to
They was ma fikr per de khabar chingar kawl zaruri di che muzakire sakht di mujdal taraghli yu che masail sakht aw pichle di na de la para che khabar khlas saweda. نن په جنیوا کې د ایران او شپږو قدرتونو چې 15 جمعیه هم مرتویل کیږي د مذاکرو څلورم ورځ ده. د پاکستان تحریک انصاف او د جماعت اسلامي ګوندونو صلح او پلویانو نن د پېښور شرط نږدې د ناټو د اکمالاتو لاره بند کړه. دا دواړه ګوندونه په خیبر پښتونخوا کې د حاکم ائتلاف غړي دي. دوی ویلي چې په پاکستان کې د بی پیلوټه الوتکو د حملو په اعتراض کې په افغانستان کې د ناټو ځواکونو د اکمالاتو دغه لارې بندوي. په قبایلی سیمه باړه کې نن وسلوالو د پولیو ضد واکسین د کمپاین یو لس کارکونکو ته تشتولی دي. په باړه کې یو چارواکی ازادي راډیو ته ویلي چې دا کسان معلمان وو او د هیراپ نوم د یو خصوصي شونځي څخه تشتول شوی دي. دا کسان د وسلوالو د مشر منګلباغ تر کنټرول لاندې سیمه ته تشتول شوی دي. په دې ارتباط نور جزئیات نه دي خبر شوی. مصر نن په قاهره کې د ترکیه سفیر له خپلې خاورې څخه شړلی او لانقري سره یې ډیپلوماتیک اړیک محدود کړی دی. د مصر د بهرنیو چارو وزیر نن اعلان وکړ چې انقره په دوامدار ډول د مصر په چارو کې لاسوهنه کوي نو په خپله خاوره کې د ترکیه ډیپلوماتیک استازی نه غواړي. مصر چارواکو ویلی چې د ترکیه سره خپل ډیپلوماټیک روابط به د شارج دافیر تر کچې راټیټ کړي. د ترکیه جمهور رئیس عبدالله ګل په عکس العمل کې نن هیله څرګنده کړې چې د دواړو هیوادو روابط به ډېر ژر سم سي. او په لاتویا کې نن خلک د هغو 250 تنو په مړینه ویر کوي چې د دې هیواد په مرکز ریگا کې د یو سوپر مارکیټ د چپه کېدو له امله مړه شول. نن په لاتویا کې دا اعلان شوی او چې درې ورځې به ملي ماتم وي. په ریگا کې د اطفایې او ژغورنې د ادارې مرستیال انتارس زیتانس نن په ریگا کې د رویټرز خبري اژانس ته وویل چې دوی د ژغورنې فعالیتونه ډیر پیچلی مرحله ته رسولی دي. دغه چارواکي ویلي اوس باید د ودانیو هغه برخې پاکې سي چې د سوپر مارکیټ بام ورباندې راغورځېدلی او دلته باید د ډیر احتیاط څخه کار واخیستل سي ځکه چې د ودانۍ د نورو برخو د چپه کېدو امکان شته. په ریګا کې پولیس وایي د دغې ودانۍ د چپه کېدو دلیل لا نه دی څرګند. د پولیسو په وینا د سوپر مارکیټ شاید د ودانۍ په ډیزاین یا د ودانۍ په موادو کې د خرابې له امله نړېدلی وي.
په افغانستان کې د ماښام 6 بجې او 6 دقیقې شوې. د مشورې ټولو جرګې مشر د صبغت الله مجددي د ولسمشر حمید کرزي له هغې خبرې سره مخالفت وکړ چې ویلې دي له امریکا سره امنیتي سند دی تر انتخاباتو وروسته لاسلیک سي.
کرزي صاحب هیڅ حق نه لري کوم ګپ بزنه. ما میګم ای کار سهم میکنی اشتباه میکنه.
د مشورتي لوی جرګې ځینی کمیټه وی چې امریکا سره د امنیتی تړون په ځینو مهمو مادو کې تعدیلات راوستلې.
په ګمه ماده بهرنۍ تیری د صدیق وایم بند د تعدیلاتو پیشنهاد
وسو. په پاکستان کې یو شمېر سیاسي ګوندونو د ناتو اکمالاتي لارې بند کړې. د تورخم لارې ترل کېدو خلکو ته کومې ستونزې پیدا کړې؟
لارې بند نه مشکل تر اخې نه راغله. مزال مولال د خلکو مشکلاتو سره زنانو سره تکلیف مخامخ دي.
رو پرونه وای د ایران او شپږو قدرتونو ترمنځ په خبرو کې پرمختګ شوی دی. دا خبری مجله تر شپږ نیمه بجو ده چې بهیر کې نور مسایل هم څېړو. د مشورې ټولو جرګې مشر حضرت صبغت الله مجددي د ولسمشر حمید کرزي له هغې خبرې سره مخالفت وکړ چې ویلي دي له امریکا سره امنیتي سند دی تر انتخاباتو وروسته لاسلیک سي. شغلي مجددي د جرګې په درېیمه ورځ د ازادي راډیو د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل چې د دې سند د لاسلیک ځنډېدل د افغانستان په زیان دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هم تېره شپه له ولسمشر حمید کرزي سره په ټلیفوني خبرو کې غوښتنه وکړه چې دغه سند باید ژر تر ژره لاسلیک سي. تفصیل د اسدالله الدین په رپورټ کې.
کته هم تر اوسه مشورتي لوی جرګې له امریکا سره د امنیتی او دفاعي سند په اړه ورستۍ پریکړه نه کړې. خو د جرګې رئیس ټینګار کوي چې دا سند باید له انتخاباتو مخکې لاسلیک شي. حضرت صبغت الله مجددي د ولسمشر حامد کرزي د هغو څرګندونو په اړه چې ویلي دي سند به له انتخاباتو وروسته لاسلیک کیږي مخالفت څرګند کړ. نوموړي په دې اړه د ازادي راډیو د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل
کرزي صاحب حق نه لري چې دا خبره وکړي. دا یو سهوه ده. ولسمشر او موږ چې کومې غوښتنې درلودې هغه په دې سند کې منل شوې. نو له دې وروسته چې د امنیتي سند لاستیک ځنډیږي دا د افغانستان په زیان ده او موږ دا خبره نه منو.
ولسمشر حامد کرزي د پنجشنبې په ورځ د لویې جرګې ګډونوالو ته وویل چې که دا سند د دوی او ملي شورا لخوا تصویب هم شي دای به د 1993 کال انتخاباتو وروسته لاسلیک کړي. هغه وویل امریکا باید لمړی ثابت کړي چې په افغانستان کې له شفافو انتخاباتو سولې او امن سره مرسته کوي. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر تیر شپه له ولسمشر حامد کرزي سره په ټلیفوني خبرو کې غوښتنه کړې چې دا سند باید تر راتلونکي یوې میاشتې پورې لاسلیک شي. په دې اړه له ارګ څخه خبره شوې خبر پاڼه وایي چې ولسمشر حامد کرزي له جانکيري سره په ټلیفوني خبرو کې په خپل دریز ټینګار وکړ. بل ورته د سپینې ماڼۍ ویان جی کارني د جمعې په ورځ په واشنگټن کې خبريالانو ته وویل ضرور ده چې دا سند د روان میلادي کال تر پایه لاسلیک شي. جی کارني ویلي که دا سند سږ کال لاسلیک نشي امریکا نشي کولی له 2014 کال وروسته په افغانستان کې د خپلو ځواکونو د پاتې کېدو پلان جوړ کړي. د مشورتي لویې جرګې یو شمېر ګډونوال هم د امنیتي او دفاعي سند جر لاسلیکول د افغانستان په ګټه بولی. د جرګې دو تنو ګډونوالو ملاجان شینواری او محمد عمر اساقزی له ازادي راډیو سره خپل نظریات داسې شریک کړل.
په دې معنی اول ما انتقاد کړی دی او نیوکه مو پکړی چې د په وخت به امزاکي او امده به امزاکي کې مزه اونکی او ارز په دواکې منځ دراغله زمواري به دی.
یو خود جرګه خبره ده چې جرګه راغوسته سوی جرګه به دا تصویبه ان شاء الله ځکه دې په وخت دې نه کړره ځکه ټول په سړی شوی دي جرګه راغوسته سوی ده نو که په وخت باندې هر څه جرګه دا تصمیم نیول سی غوښتنه افغانستان ملت لپاره خوي ځکه چې څونه مخکې تصمیم نیول کېږي دا امضا کېږي اوونه موږ نتایج ته جرګه انتظار واسو
په مشوره تلو جرګه کې د سند د ځینو مادو په اړه مخالفتونه هم تر سترګو کېږي خو د جرګې اکثره غړي په دې باور دي چې دا سند به تایید کړي د جرګې په دریم ورځ ټاکل شوی 50 کمیټو د سند د ټولو مادو په اړه خپل بحثونه پای ته ورسول او د یکشمې په ورځ به جرګه خپل نظر او دریځ اعلان کړي اسد الله لودین ازادي رادیو کابل
د مشورتي لوی جرګې مسولین وایي چې نن ماښام 6 بجې د کمیټو د رئیسانو غونډه جوړیږي دوی به خپل نظریات او پیشنهادونه منسجم کوي بیا به سبا یکشنبه دوی خپل نظریات او پیشنهادونه ولسمشر ته وړاندې کوي شغلې کرزی سبا جرګې ته اختتامیه وینا کوي د مشورتي لوی جرګې ځینې کمیټې وایي چې له امریکا سره د امنیتي تړون په ځینو مهمو مادو کې تعدیلات راوستل دي د دې جرګې د ځینو کمیټو رئیسانو د شنبې پر ورځ ازادي راډیو ته ویل چې دغه تعدیلات به د یکشنبې پر ورځ د جرګې عمومي غونډې ته وړاندې کړي نور حال د جمیلې ظریف په رپورت کې
د مشورتي لوی جرګې د ځینو کمیټو غړیو د امنیتي او دفاعي سند په ځینو مهمو مادو کې د تعدیلاتو غوښتنه کړې د دې جرګې د وسلوښتمې کمیټې مشر خالد کاکړ د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دوی د امنیتي او دفاعي سند په شپږو مادو کې تعدیلات راوستي چې یوې هم په افغانستان کې تیری په حق لده
د دې وایم بند د تعدیلاتو پیشنهاد او خپل اصلي متن کې دا چې متحده ایالات د افغانستان د ملي حاکمیت خپلواکۍ او سمکني بشپړتیا پر وړاندې د هر راز بهرني تیری او یا د بهرني تیری ګواخته د جدي اندېښنې پستره ګوري دوی ویل چې نه دا باید مشخصا ولیکل شي چې متحده ایالات د افغانستان د ملي حاکمیت خپلواکۍ او ځمکني بشپړتیا پر وړاندې د هر راز بهرني تیری او د بهرني تیری ګواخته اندېښنې په ځای باندې دا اومنه چې د افغانستان پر وړاندې تیری په حقیقت کې د امریکا پر وړاندې تیری وړ وګڼل شي
د شپږدېرشمې کمیټې غړي عبدالولي وکیل بیا وویل چې د دوی کمیټې د تړون هغه ماده رد کړه چې امریکایي ځواکونو ته په استثنایي حالاتو کې د کورونو د تلاشي اجازه ورکوي
زمون د سپګرسن کمیټې اجنډا ولدا خداو په هیڅ حالات کې امریکایانو ته اجازه نه شته چې د افغانانو ملکی کورونه تلاشي کړي دوی یو استثنایي حالت خو درې د فوق العاده حالت خو په هیڅ حالات کې دوی ته اجازه نه شته
د خلکو د کورونو د تلاشي په اړه ولسمشر باراک اوباما هم خپل افغان سیالته یو لیک استولې وو په لیک کې راغلي چې امریکایي ځواکونه یوازې په هغه صورت کې د خلکو کورونه تلاشي کولای شي چې د امریکایي اتباعو ژوند ته جدي خطر موجود وي د لوی جرګې د جوړولو کمیسیون ویان عبدالخالق حسیني په شی ازادي راډیو ته وویل چې ټاکل شوی ده د ټولو کمیټو لخوا راوصل شوی تعدیلات د یک شنبه په ورځ عمومي غونډې ته وړاندې شي
کله چې د ټولو کمیټو نظریات واورېدل شو د 500 کمیټو رئیسانو غونډه شوه نو هلته به دا معلومېږي چې موږ معمولا غواړو چې که تغییرات راځي یا نه راځي یا په کوم اختلافي مواردو باندې رایګیري او بحث کېږي اصلي ماده باندې بیا به دا ماښام به د رئیسانو په کمیټه کې به دا تثبیت شي دا خبرې
د افغانستان او امریکا حکومتونه له شاوخوا یو نیم کال مذاکراتو او چڼو وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ د امنیتي تړون په متن صلح شوي دي
تاسو له پیغامونو نه
رښتیا مې د جرګې نه دا چې ورور دی د پیمان باندې خد قدو کې چې دا سړي سمانه لري دا څه غواړي ولې د سکه دی ولې دا لیکي کنه دوی لس کال نورم تیرې دلته مثلا آینده پورې غواړي عمره پورې غواړي دی باندې خد قدو کې بعد غینه بعد امضا وکي
منګه دا وختنه دا چې دا جرګه په خطر کې سره وسی دی عوام به خیری او دی عوام سره امنیت راسي او د افغانستان کې قراری راسي منګه دا د خلکو ته د جرګه ماران د خوښات ده دوی لسه تسلیمونی سي چې امنیت به راسي سوله به راسي
دا غوړ چې موږ عوام راځي دا موږ جوړ سي دا دماکیه ختمي سي به موږ ټول نه یو لاس یو غس موږ دا غوړ به واغنه مشران نه چې کومه کو نه افغانستان ډیر کم دور ډیر هغه سرمایه لري هغه به کومه کو سره ډیر
افغانستان کې ډېر داسې ملکونه یي چې مطلب ورتران نوتلي او ورانې دی الغواري مونږ دا نه غواړو چې مطلب افغانستان وران شي افغانستان په خپل ځای باندې پات شي او افغانستان آزاد شي مونږ دا وړو
د جرګې د ګډونوالو څخه دا دی چې باید یو امضا وکړي چې د افغانستان په خیری د ملت په خیری چې افغانستان له خیره پرمختګ وکړي د آرامي او د عدالت په خواته لاړ شي
خلکو نظرونه موریدل. د سوداګری وزارت مسؤلین وایي د هند، چین، روسی، ایران او د سیمې د ځینو نورو هیوادونو پانګولو په افغانستان کې پانګونې ته لیوالتیا شولې ده. په افغانستان کې د پانګونې د فرصتونو د ارزونې په هدف تیر اونۍ د هند په مرکز نیو دیلی کې دوه ورځنی نړیوال کانفرنس جوړ شو. په دې کانفرنس کې د افغان او هندي چارواکو ترڅنګ د سیمې د هیوادونو شاوخوا شلو استازو هم برخه درلوده. قسیم سولمل او نور تفصیل.
د افغانستان د سوداګرۍ وزارت وایي د سیمې د ځینو هیوادونو سوداګر او پانګوال غواړي په افغانستان کې د کرنې، کانونو، انرژي او بیلابیلو نورو برخو کې پانګونه وکړي. دوی د لیوالتیا د روان نومبر میاشتې په 13 نیټه له افغانستان سره د سوداګرۍ په نامه په یو نړیوال کانفرنس کې چې په نوي ډیلی کې جوړ شوی و وښودله. د افغانستان د سوداګرۍ وزارت ویاند وحیدالله غازی خیل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
سیمې له هیوادو استازو هم علاقمندي وښودله چې له افغانستان سره به په راتلونکي کې تجارت په برخه کې او سرمایه ګذاري ته علاقمندي
شاغلی غزخیل ویل چې په دې نړیوال کانفرنس کې له بیلابیلو هیوادونو څخه شاوخوا 250 سوداګرو برخه اخیستې وه. هند تیر کال هم په افغانستان کې د پانګونې د جلبولو په هدف یو نړیوال کانفرنس جوړ کړی و. په تیرو شاوخوا 12 کلونو کې له افغانستان سره د هند مالی مرستې 2 میلیارد ډالرو ته رسېږي. شاغلی غزخیل دغه راز ویل چې هند به په راتلونکي کې د ایران د چابهار بندر له لارې له افغانستان او د منځنۍ اسیا له هیوادونو سره سوداګري پیل کړي. خو د چارو کتونکو وایي په افغان دولت کې اداري فساد او اوسنۍ سیاسي وضع د دې سبب کېږي چې بهرني پانګوال په افغانستان کې پانګونې ته زړه ښه نه کړي. د اقتصادي چارو کارپوه تاج محمد اکبر په دې اړه داسې وایي
یو سالم سیاسي انتقال کولای شي په افغانستان کې پانګه اچونې ته خوشبیني پیدا کړي، خو که دا سیاسي انتقال بیا هم داسې وي چې مافیایي کړي تسلط پیدا کړي، امنیت نه وي او د پانګوالو ځان او مال خوندي نه وي، دغه راز که مالیاتي سیستم په همدې شکل روان وي لکه اوس چې دي، نو زه فکر کوم بهرني پانګه اچونکي به له پانګه اچونې څخه اندېښمن وي.
په دې روسیې کې په افغانستان کې ځینو هغو لویو پروژو ته امنیتي او نورې ستونزې پیدا شوې چې بهرنیانو پکې پانګونه کړې. د لوګر د مس عینک په شمال کې د تیلو د استخراج پروژو ته چې چینایان یې پر مخ وړي امنیتي ستونزې پیدا شوې، خو افغان چارواکو تل ډاډ ورکړی چې په افغانستان کې د بهرنیانو پانګونې ته زمینه برابره ده.
په خوست کې د راتلونکو انتخاباتو لپاره د ولایتي شوراګانو له لیست څخه یو شمېر لري سوي کاندیدان د دوی په اړه د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون فیصلې شفافې نه ګڼي. تفصیل د نجیب الله الوخیل په رپورټ کې.
په خوست کې پراتلونکو ټول ټاکنو کې د ولایتي شورا لپاره یو شمېر نوماندان وایي چې د ټول ټاکنو د خپلواک کمیسیون وروستی لیست او د شکایتو کمیسیون څېړنې عادلانه نه دي، بلکې د نهایي لیستونو په اعلان کې روابط پاللي او هم د یو شمېر سیاسي ملاحظاتو پر بنسټ د ځینو کسانو نمونه ایستلي دي. دوی ګواښ کوي که چیرې نوموړي کمیسیونونه دوی ته مناسب دلایل وړاندې نه کړي او قناعت حاصل نه شي، نو لاریونونه به وکړي. شفیق مجاهد چې اوسمهال د ولایتي شورا غړی دی او پراتلونکو ټول ټاکنو کې د ولایتي شورا لپاره یې نوم د نوماندانو له لیسته حذف شوی، آزادۍ راډیو ته وویل
برحاله ولایتي شورا کې وکیل یم، 15 کلا وکیلتوب ولایتي شورا خوست کې کړی دی، یو کلا ته چې زه رایستر شوی یم. دا لیست کې داسې خلک رو ته چې هغو مشکل لرل و ته پسه ده 18% اته چې زه مود 2% مشکل زه پوت شوی یم په لیست کې نه یم، تر څو چې موږ ته لیست مطابق ځواب رونه کې په قناعت رونه کې تر هغه پر به موږ مظاهره ته دوام ورکو.
د ولایتي شورا رئیس کریم خان خاکسار هم په هغو کسانو کې دی چې د نوماندانو په نوي لیست کې نوم نشته. هغه آزادۍ راډیو ته وایي که دوی ته قناعت ور نه کړل شي نو انتخابات له بهیر سره به پریکړه اعلان کړي. تعویز خان اسد وایي چې د شکایتونو کمیسیون د خپل پریکړه کې له سره فکر وکړي.
ولایتي شورا ته کاندید وم، د انتخاباتو کمیسیون نه د شکایتو کمیسیون نه موږ دا غوښتنه دو چې دی دا په شفاف ډول بیا څېړنې وکړي او دغه د شفافیت نه دی کړی.
بلخوا د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون مسؤلین وایي د هر کاندید په حق له چې دوی ته شکایتونه رسیدلي په پوره دقت څېړل شوي او بیا یې په حق له پریکړې شوي دي. د دې کمیسیون وایي نادر محسنی آزادۍ راډیو ته وویل
انتخاباتي حاضر است از تمامي عملکردهای خود و
د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون حاضر دی چې د خپلو اعمالو او فعالیتونو په حق له هر وخت کاندیدانو ته ځواب ووایي. موږ چې هر څه کړي دي اسنادو او شواهدو پر اساس موږ کړي دي. د یادونې وړ ده د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون چارواکو ویلي دوی دا حق لري چې د انتخاباتو تر ورځې هم د کاندیدانو په لیست کې بدلون راولي، خو ټینګار کوي چې د کاندیدانو دا اعلان شوی لیست وروستی دی او د دې امکان نشته چې کوم کاندید پکې زیات شي.
راپورونه، مرکه او تبصرې په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
په تورخم کې په سلګونو مسافر د تورخم دروازې تر شا ولاړ دي او انتظار باسي خپل ناروغان د تداوی لپاره پاکستان ته ولېږدوي. په ختیځه سیمه کې د سرحدي پولیسو مشران وایي چې دوی هم افغانانو ته اجازه نه ورکوي چې د تورخم د دروازې څخه واوړي، ځکه د پولې هاغړي په خیبر پښتونخوا کې مظاهرې روانې دي. شاه محمود شینواری له جلال آباد.
په تورخم کې پاکستان ته تلونکي مسافر وایي چې افغان سرحدي پولیسو د شمې ورځې د سهار وختي راهیسې د تورخم دروازه د مسافرو پر مخ تړلې ده. دوی وایي په سلګونو مسافرین د دروازې تر شا ولاړ دي چې په دې کې ډېره برخه ناروغان دي.
محمد امین کمالپوري غوښتل مو چې د لیک له غاړې واورو افغان چارواکو لخوا باندې تورخم دروازه کلکه تړل شوې ده. ناروغان پراته دي او ناروغان غواړي مزل لپاره پاکستان ته لاړ شي. د دروازې د بندېدو له امله نه شي کولی چې هغې ځان وکړي.
مریض هم دارم روسیا مستقل مریض مخل مو دمبلا سره تیارم
لاره بنده نه مشکل سره خیلی مریضان و مشکلاتو سره زنانان سره تکلیف مخامخ دیم.
بلخوا په ختیځ کې د سرحدي پولیسو قماندان جنرال ولی خان شینواری ازادي راډیو ته وویل چې دا لارې د افغانانو په ګټه بند کړي ده. نوموړی وایي چې تیر ورځ د لیکي هاغه غاړي ولسونو تری غوښتنه کړې و چې د تورخم لارې مسافرو ته د اجازه نه ورکوي، ځکه هغوی مظاهره روباسي او په اصل کې د پولي هاغه غاړي ولسونو لاره بند کړې ده او هیڅ چاته د تګ راتګ اجازه نه ورکوي.
با خواته تظاهرات دی او مشکل اخواته چې خواته نه ده. نو موږ خلکو ته ویل دي چې ځان مجوړوي سره سره د غلارې دوی بند کړي ده او موږ خپل پولیسو ته خبر ورکړل دي. نو دا ټول زر پولیس نه پاخوا ده. په خبره پورې لار بند ده. سیاسي عذاب او نور خلک او دا ټول دي تر څو پورې چې دا وضعیت روښانه کیږي او چا ته ضرر ونه رسیږي. زموږ ارزو دا ده چې څوک نیرانه شي دا د غوي خبر او اطلاع موږ دلته ټول د او سی سی پی د نګرار ته خبر ورکړی دی. نور مراجعو ته هم خبر ورکړی دی.
نوموړی وایي تر هغه چې د پولي هاغه غاړې وضعیت ښه شوی نه اوسي دوی هیڅ چاته اجازه نشي ورکولی چې د تورخم له لیکي واوړي. د پر افغانانو غږ وکړ چې له حوصلې د کار واخلي او په لوی لاس دی خپل ژوند په خطر کې نه غورځوي. دا چې په خیبر پښتونخوا کې د دغو مظاهرو موخې څه دي، په تورخم کې یو امنیتي چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې یو په افغانستان ناټول لپاره د اکمالتی لارو بندول او دوی مظاهرچان وای تر هغه بدوی د لارې تړي او مظاهره کوي تر څو چې امریکا پر قبایلی سیمو د ډرون الوتکو بریدونه نوي بند کړي.
نن په پېښور کې د پاکستان تحریک انصاف ګوند او یو شمېر نورو ګوندونو په افغانستان کې د میشتو بهرنیو ځواکونو پر مخ اکمالتی لار وتړله. د پاکستان د تحریک انصاف ګوند یو چارواکي ازادي رادیو ته وویل چې امریکا د دوستۍ په جامه کې د پاکستان دښمنه ده. تفصیل د ازادي رادیو د خبريال پر پورت کې.
د پاکستان تحریک انصاف ګوند او دغه هیواد یو شمېر نورو سیاسي او مذهبي ګوندونو نن د خیبر پښتونخوا په مرکزی غار پېښور کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکو د بریدونو پر خلاف د اعتراض په ډول په افغانستان کې د میشتو ناټو او امریکایي ځواکونو پر مخ اکمالتی لار تړلې ده. د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان نن په اسلام آباد کې رسنیو سره د خبرو پر مهال وویل چې د مرکزی حکومت لخوا تش په نامه د بی پیلوټ الوتکو غندنه کافي نه ده او په وینا یې نواز شریف د امریکا څخه په جدي توګه د بی پیلوټ الوتکو د بریدونو د بندولو غوښتنه وکړي. نوموړي په دې اړه وویل په خیبر پښتونخوا کې بنانا ټوک مالتی لار تر هغې پورې بندوي تر سوچ امریکا له موږ سره ژمنه نوي کړي چې په راتلونکي کې به پر قبایلي سیمو د بی پیلوټ الوتکو بریدونه نه کوي. عمران خان همداراز وویل چې امریکا نه غواړي چې د پاکستانی حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې خبرې اترې پیل شي او په خبره امریکا په پاکستان کې بیخي سوله نه غواړي. د پاکستان د تحریک انصاف ګوند جګپوړي غړي او د خیبر پښتونخوا د صحت وزیر شوکت یوسفزي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې امریکا د دوستۍ په جامه کې د پاکستان دښمنه ده او نه غواړي چې په پاکستان کې امن راشي.
نو خو د دې غندنه کړې ده او ډېر سخت غندنه کړې ده. دا زموږ په ملک باندې مو آلریډي مخکې نه وو چې امریکا زموږ خیرخوانه ده. امریکا چې دا د پاکستان د دښمنۍ رول ادا کوي په دوستۍ کې داسې چلته شوی ده چې یو اتحادي چې دی نو په خپل ملک باندې هغه حمله کوي. دا خو موږ ګڼو چې دا زموږ په ملک باندې حمله ده. امریکي کونسل خانه دې د دې ته موږ احتجاجي خط ورکو.
د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان د خیبر پښتونخوا په مرکزی ښار پېښور کې نن تر غرمې وروسته جلسې د وینا پر مهال وویل چې امریکا د القاعده شبکې د سو تنو د وژل په پلمه په قبایلي سیمو کې زرګونه بېګنا خلک ووژل. په روانه میاشت کې د امریکا بی پیلوټ الوتکو پر قبایلي سیمو سربېره د خیبر پښتونخوا د ایالتي حکومت تر ولکې لاندې سیمه کې هم برید کړی و چې په ترڅ کې د قانی شبکې د یو تنجکپوري غړي په ګډون شپږ تنه وژل شوي وو. تر دې مخکې د نومبر په لومړۍ نیټه په شمالي وزیرستان کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکو په برید کې د پاکستاني وسله وسلوال طالبانو مشر حکیم الله مسعود وژل شوی او چې له امله یې د پاکستان ډېرې سیاسي ګوندونه په ځانګړې توګه تحریک انصاف ګوند ډېر قهرېدلی دی.
ژوند
آزادی خزینه پر اجازه نو ورکې چې دوی بلش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګول وخت در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه آزادی رادیو 2289 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه
د ازادي رادیو ماشمنې خبری مجله اوري چې تر شپږ بجو او ډیر شو دقیقو د ممکوي د بلوچستان د ورکو بلوڅو د کورونی اورد لاریون چې 25 ورځې وړاندې پیل کړي وو پرون لکوټي کراچي ته ورسید. په دې اورد لاریون کې اکثره د هغو بلوچستان لونی خويندې او یا هم مرمنې وي چې په مرموز ډول تریتم سوي او دوی تور د پاکستان پر استخباراتي ادارو پوري کوي. تفصیل د ازادي رادیو د خبريال پر رپورت کې
د دې قافلې غړیو 100 کیلومتر په پښو مزل وکړ چې په سینو پورې د خپلو ورکو خلکو عکسونه نیولی وو او د هغوی د موندنې لپاره په تڼاکو پښو او ستړیو وجودونو خپل فریاد د احتجاج په یو ځانګړي انداز د غرونو او هوارو په منځ کې تر کراچي ورساوه. کراچي ښار ته په رسیدو سره هم له شیرشاه او لیارې سیمو ګڼ شمېر بلوڅ ځوانان او پیغلې د دوی هرکلي ته ورغلل او له دوی سره یې د ورکو خلکو د غیر قانوني ورکېدنې په خلاف شعارونه ورکړل. د دې قافلې مشرس پنجری خو په حوصله ځوان ماما قدر بلوڅ کوله چې زوی عبدالجلیل ریکی هم په مرمز ډول تښتول سوی وو او دوه کاله وړاندې یې مړی وموندل سو. ماما قدر بلوڅ وایي دغه لاریون یې په بلوچستان کې د بشر ضد اعمالو په خلاف وکړ او هیله من دی چې د دوی دا ډول احتجاج به د دوی د ورکو خلکو په موندلو کې مثبتې نتیجې ورکړي.
حکومت سه موږ یې توقع نشته لیکن د بین الاقوامي سطح پر ډېره موږ امید لرو او ډېر کامیابه سوی دی او د باندې ملک ناس دی یورپي یونین اقوام متحده دا گرد ناس دی که پاکستان کی چش کیجی بلوسان سا و بلوسان باندی تونی ظلم کیجی ولی کیجی اوس اقوام متحده هم سخت دیر پریشان دی دی بارک
دا ورکو خلکو پا ملاتر پا دی لاریون که زیاد برخ دا شد زوا بی بگول بلوط سا دا بلوط سا دا بشری حقون دا سازمان غری دا دا وایی پا خپلا یه نا دا کورنه کم غری ورک او نو جلسه وی دی خدایوی بلوط سی مرمنی پا توگه دا بلوط سا زوانانو پا روکی دو هاغم رقم جنه دا لکه دا هاغوی کورنه چی پری غم جنه دی
بلوط کام که ست کیون استرا و را اون که گناه
سانو سروالی دومره ظلم کیږي د دوی ګناه څه د مرشد دلته راغلو په دې منځ کې تر اوسه نه څوک موندل شوی او نه د خلاصون پاړه څویل شوی دی. دلته د انسانانو هیڅ ارزښت نشته ولی له انسانانو سره داسې کیږي په بلوچستان کې د واکمن نېشنل ګوند مشر میر حاصل بزنجو څلور ورځې وړاندې رسنیو ته په خبرو کې ویلي وو چې د دوی د حکومت تر جوړېدو وروسته په تېرو دریو میاشتو کې د ورکو بلوڅو د وژل کېدو او د هغوی د خرابو مړیو د موندنې لړۍ بنده شوې ده. خو د ورکو بلوڅو اتحادیه د دغه ادعا په کلکه ردوي او وایي چې تر پخوا د اوسني حکومت په تېرو څو میاشتو کې لا ډېر ورک ځوانان وژل شوي او مړی غورځول شوي دي.
که د انټرنیټ اسانتیا لري ازادي راډیو په انټرنیټ کې پیدا کړئ چې پته یې د ازادي راډیو ډاټ کام یا هم ازادي راډیو ډاټ اورګ. ازادي راډیو په فیسبوک کې هم پیدا کولی شئ چې ادرس یې د فیسبوک ډاټ کام سلاش ازادي راډیو. د ایران او شپږو طاقتونو ترمنځ خبرې نن د څلورمې ورځې لپاره په جنیوا کې روانې دي او په راپورونو کې ویل شوي چې په خبرو کې پرمختګ سوی دی. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس په حواله جزئیات له جانقه الکوزیس خبري.
د امریکا د متحده ایالاتو او د سترو طاقتونو د بهرنیو چارو وزیران نن بیا جرګه شوي او دا په داسې حال کې ده چې استازو د ایران د اټومي پروګرام د مخنیوي په اړه د پرمختګ خبره کړې او د دې کار په بدل کې به په ایران باندې نړیوال بندیزونه کم شي. د جمعې په ورځ په جنیوا کې له درېمې ورځې خبرو وروسته د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې جین ساکی وویل د بهرنیو چارو وزیر جان کیری جنیوا ته ځي تر څو مخالفتونه له منځه یوسي. په همدې ورځ د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لافروف هم جنیوا ته رسېدلی و. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر لوران فابیوس تر ټولو لومړی نن سهار وختي جنیوا ته ورسېده. د جنیوا ته د رسېدو پر مهال وویل د ایران د اټومي مسلې په اړه زه یوه معامله غواړم خو پخه معامله، زه دلته راغلی یم چې کار تمام کړم. د فرانسې د بهرنیو چارو د وزیر د نن ورځې خبرې د هغه د دوه اونیو مخکې خبرو سره توپیر درلود او له ایران سره د شپږو طاقتونو د خبرو د پرمختګ یو ډول ډاډ پکې ورکړ شو. د فرانسې ډیپلوماتان په دې باور دي چې خبرې وروستۍ مرحلې ته رسیدلي، خو یو ډیپلومات وویل د تیر پړاو د خبرو له نبري څخه مو یو شی زده کړ او هغه دا چې موږ باید محتاط اوسو. د برېټانیا د بهرنیو چارو وزیر ویلیام هیګ اعلان وکړ چې دی به هم جنیوا ته لاړ شي. د هیګ اعلان په داسې وخت کې وشو چې په خبرو کې شامل ډیپلوماتان د پرمختګ او د یوې معاملې د رامنځته کولو په اړه هیله من یا خوشبینه بریښي. د جمعې په ورځ چې کله د ایران د اټومي پروګرام په اړه خبرې وځنډول شوې، د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف او د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ پالیسۍ مشر کاترین آشتن وویل په اصلي او مهمې مسلې، یعنې د ایران د هغې غوښتنې په اړه چې وایي د یورانیمو د غنی کولو له لارې به د سونګ مواد تولیدوي پرمختګ شوی دی. د یورانیمو غنی کولو مسله ډیره مهمه ده او دا ځکه چې د دغې عملیې په واسطه هم د سونګ اټومي مواد تولیدیږي او هم په توغندیو کې ورڅخه کار اخیستل کیدی شي.
له دې رپورټ سره په افغانستان کې د ماښام 6 بجې او 10 دقیقې وروستۍ خبري مجله چې تر 0 بجو